السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو وی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دا سات لاندې خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په پاریس کې د افغان کډوالو خپل منځي شخړه کې وتنه ټپیان شوی. د کډوالو فعالان د پیښې اندېښمن کړي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د سات په خبرونو کوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره سره لا هم د دغه هیواد 3 میلیونه او 2 لکه کورنۍ بے ځای شوي کسان د خپلو سیمو بے ځای دي. دې سازمان پرون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او د دغو کسانو د بے ځای کېدو اصلي لامل نښتې یادې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو په راتګ سره د افغانستان امنیتي حالات نظر پخوانیو کلونو ته شوی، خو دا څرګندونه ده چې دغه بے ځای شوي د امنیت له خوالي سره سره ولې خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویل ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره 2 تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان د اورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو لپاره دي. خبر پانه زیاتوی چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو دو پروژو کار ډیر ژر پیل شي، خو دقیقه نیټه یې نه ده یاده شوې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د ګواتیمالا په وړاندې سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالي چې د انټر کانټینینټل یا بین القارئي جام سیالۍ دي د تایلند په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان او ګواتیمالا سیالي به د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2 بجې پیل شي. د افغانستان راتلونکي سیالۍ د 3 شنبې په ورځ د کویت، د 4 شنبې په ورځ د استرالیا او وروستۍ سیالي د کوربه تایلند په وړاندې د 5 شنبې په ورځ ده. د یادو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر په 14مه نیټه به د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. او د روسیې د کامچاتکا په سیمه کې د یوې هلیکپټرې تر لوېدو یوه ورځ وروسته د 1000 کسانو مړی موندل شوي دي. یوه می 8 هلیکپټره د شنبې په ورځ ولوېده چې 19 ورغلۍ او 3 عمله پکې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې ټول 22 کسان به مړه شوي وي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د دې ساعت په سر کې درته ویل، تاسو په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادي راډیو اونیز خبرونې نیمه نړۍ او درسي ساعت اوري، خو لاندې خبري برخه کې دا راپور اخلو چې په پاریس کې د افغان کډوالو خپل منځي شخړه کې وتنه ټپیان شوې دي. د پیښې د کډوالو فعالان اندېښمن کړي. له دغه خوډاب وروسته د پولیسو لخوا شپږ تنه افغانان هم نیول شوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
اتلسم پاریس کې د افغانانو شمیر چې اکثری د راپورونو لمخې د سیګرټو په قاچاق پلور او پیر کې کیل دي زیات ده. د دوی ترمنځ وخت نا وخت لانجی کیږي. خداونه د دوو ډلو افغان کډوالو په نښتو او شخړو کې لکتر لګو کسان ټپیان شوي. پاریزین روزپانی راپور ورکړی چې د ټپیانو له ډلې د یو حالت نازک ده. په پاریس کې د افغانانو خپل منځي لانجو هلته د یو شمیر افغانانو اندېښنې پارولې دي. د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
داسې کړنې د افغانانو پر راتلونکي باندې ډیر بد اغیز لري. دلته خصوصا د فرانسویانو په نسبت افغانان ډیر بد تصویر پیدا کی. د افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفی تاثیر لري، ځکه دوی پتنګ راځي وایي پتنګ راغلي په جنگ راغلي. نو جو وخت یې چې دوی پتنګ راغلل تبان دوی به د افغانانو په قضایو باندې د نو کوم سي نوی راځي، نوی کډوال سي راځي، دوی په قضایو باندې ودوی ډیر غور کوي او هغه کوم مرسته یا کوم زله خوګي بس سابق دی افغانانو په مقابل کې وو ز باور من پدې مکه دغه سکرن دوام ولري دا هر سبا د افغانانو لاس ور کی
اوریا خیل افغان کډوالو وغوښتل چې په دې لانجمنو شخړو کې لخکیلې دوه ډډه وکړي ځکه د خبره دا بنه یوازې په خپل د پیښې عاملینو بلکې ټول افغان کډوالو ته سر خوګي جوړ کړي په خپل رسنیو کې د دین ختی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي پیښې په تړاو شپږ کسان نیول شوي او په اړه یې په اتلسم پاریس کې جنایي دوسیې پرانیستل شوي د دې پیښې په ځای کې سړک بند و او د یکشنبې تر ماښامه هم پولیسو ګزمې کولې دې پیښې په پاریس کې د ځینو ښي اړخو ګوندونو او د هغوی د اړوندو رسنیو کلکې نیوکې پارولې له دې ډلې دیسې ژو خپرونې لیکلي چې د پاریس په زړه کې د خلکو په وړاندې افغان کډوال په تاوتریخجنو کړنو لاس پورې کړی د اروپا پارلمان کې د فرانسې استازي او د ښي اړخي افراطي ګوند یو غړي ګیلبرټ کولارد هم په پاریس کې د افغان کډوالو په دې شخړې باندې نیوکه کړې په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل وایي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لرې به نه وي چې د جرمني په څیر فرانسه هم د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړي په فرانسه کې داسې وخت یوه ډله افغانان په خپلمنځي شخړو کې سره ښکیل شوي چې اروپایي هیوادونو کې وروستۍ څو ورځې د هغو افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحثونه تاوده شوي چې په جنایي قضیو کې لاس لري جرمني په لومړني ګام کې شاوخوا 28 افغانان چې جرمن چارواکو مجرمین بللي د جمعې په ورځ له خپلې خاورې وایستل او افغانستان ته ورسول د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې هم ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته اتریش چارواکو ویلي غواړي له جرمنانو سره په دې اړه له نږدې همکاري وکړي د اتریش صدر اعظم کارل نهیمر سکال پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریه ته د کډوالو د استولو مخه نیسي
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یادمه باسي چې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسي
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سال وخت ملکو کې کار کوي
پس و ځاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خځو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې او غاګي وځي خو سي غاګ هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونه وځي
حق مې حرام
د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او له دې عمله د افغان میرمنو اندېښنې د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي
دی مسالې کې چې پیغمبر پاک و چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دی قدم په حجاب کې نه دی او ته وایې چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي چې پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر منګرتونکو د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بل معروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دی دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ور باندې لګېدلې دي افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کاوه د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی د زده کړو دروازې ور باندې تړلې دي کار ته نه پریږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملی کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي په دې اقلام وایي،
موږ بغیر له طالبان نه طالبان موږ ته ووایو موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلی یو، نه اوس ګرځو، او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځایه نیوکې سي دي. دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږې. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضروریت دي. اوس یو کورنۍ کې لس نفره دي، اته نفره دي، نارینه به یو نفر یې، هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نه شته، نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به چې محرمې راسي او هغه له لاسه ونیسي، بیا به دا دکان ته بیایي. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي چې حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک چې حجاب نه غواړي سوي کوي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپله په حجاب کې ژوند کوي، نه غواړي چې به حجاب وګرځي. حجاب څه شته وایي؟ موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده چې سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږي؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سې هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سه لاندې هغه کومه بې حجابي کوي، هغه خو به خامخا کوي، هغه کې نیوای سي، هغه له منځه وړای سي، هغه منې کوای سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپل رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل ښو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي په الحال سره روانې دي.
اغلې اسما کاکای چې د واتساپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو سره خبرېږي، وایي افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغۍ سره هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي، مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړی.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت ته رسېدی، قفس کې یو مرغۍ هم خلک بندي کې یو غږ یې وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو مورت دی، غږ مو باید ونیوځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړی. او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوئ. خو دا هم هغو دوی ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک، ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو هغو دوی څنګه وکړي؟ دوی مخ چې همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو یې لګولی وایي،
په رښتیا چې ما واورېدل چې دا بل فرمان رئیس سره ده چې دا ښځې باید مطلق مخې باید پټې، که نه د پخوا پخوان لایک چادري یا واغوندي، یا چې دا بېخي چې نقاب هم استعمال کړو زموږ سترګې ښکاري. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي، که نه چې موږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده، او ټول خلک مسلمانان دي، او هغوی پوهېږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي، او خپله حجاب سره قام کوي، یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده، او خپل ژوند یې مخته وړلې ده. کنه هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. مونږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا که چادري باندې ملاړ شي خیر ده. خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي، که نه دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې، او کیدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بل خبره دا ده چې کېدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي که نه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه پخپله تاسو ته مثال ورکوم، که زما د ټول کورونا کې ما خپل د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هیڅ بیرون نه وم وتلی، په دې چې ما یو دقیقه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کوم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک، هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه د مریضي څخه کېدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي کنه، او دا مخ پټول چې دا کنه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي کنه، دا زیاتې ده چې زموږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره نغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو دا خپل پیغام ورسو چې دا خپل فرمانونو کې لیک غور وکي کنه، یو حالت رانه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي کنه، او اسلام کې هیڅ بدی نشته، څه شی چې مونږ کوو کنه دا خلک چې کوي مسلمانانو کې وس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري دا خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسی تلای، درس ته نسی تلای، بیرون نسی تلای، اوس بل فرمان چې اته په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نه امید کیږي.
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي که نه، مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي که نه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي، او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې زه چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه که نه، د پیسو د لوګې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري، په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي که نه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي، دا نو بیخي یوه هغه ده چې آواز هم د محرم شو که نه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي، او ټول افغانستان به خاموش شي. نو د غواړي چې یو خاموش شهر یا خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي، په دې چې افغانستان چې دا یو پنځوس نه یي شپېته فیصده یې ښځې دي که نه، هغوی دا ساده دا آواز چې په حساب خاموش شي که نه، بس افغانستان خاموش کېږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا مېرمنې تشکیلوي، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې لیست طالبان بیا وخته ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي، اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي، طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې، په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو که نه، خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و نقیض ده که نه، هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي که نه، تلویزیون نه ګوري، تلویزیونونه بند دي، او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک نه جګېږي، او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي که نه، خو دوی ضد نقیض خبرې ډېر لري چې پار یوې چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه، هغې له خاطره اوس چې دوی دا تغییر کړي نه دي، هماغه طالبان دي، خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل دفتن شروع کړل، همدا چې دننه وتل په حساب ټکول شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینهو لپاره لپاره را فشارونه راوړل. خو اوس دوی پیښه کړې راځه دا ځلې ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یاره ورځ قویدات نازل کړ، قویدات نازل کړ، بس تر حدې یاده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل، دوی په خپله ځان باندې شک لري، خپل قانونه نسي اداره کولی، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه او نوزي همدا علت یې د په خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره. که نه خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلي دي، مکتب یې ویلي دي او پوهنتونونو ته تللي دي، هیڅ وخت هم داسې یو غلط ور باندې راغلی نه دی چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صنف کې ناست وو، کنه مونږ فکر نه کوله، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي که هلکان ناست دي، او مونږ هم همداسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري. دوی هغې له خاطره اته وایي چې آواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو څه ناسه مطالعه لرو د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې هم دا شیان راغلی نه دي چې دوی وایي. که نه بس مونږ نه پوهېږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپله محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده، که نه او خپله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط یې منل او نه تفریط یې منل. که مونږ د 1400 کاله مخ تم لار شو، کنه هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې، هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قیدات راوړي. کنه کاش کې د هر فرمان سره یو آیت قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیت ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کې، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو یې لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه یې سره وکړو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زبر د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت ته څه بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وتاک کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله. نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل، فاعرض عنها، نو بیرته د مخ د سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب بون رقاق، دا هغه دغه لباس او دا ډیر نری او ډیر نازک لباس، لکه موږ باج وخت کې متوجی شو کنه. نو دی وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلی د بلوغ درجه ته ورسیږي، نو دنه مناسبه نه ده لن یصلح منها ان یرا منها، یعنی په کار نه ده چې د هغه اندام ښکار شي، الا او وی ول چې په کار نه ده چې د هغه وجود ښکار شي مگر مخ، لاسونه او قدمونه. نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړه چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي، نو نور لباس واغونده، فقط مخ دي ښکاری باک نه کوي، که لاسونه دي ښکاری باک نه کوي، که قدمین دي ښکاری باک نه کوي. نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی سره، او دغه سنت کې د دین کې غلو. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو، تاسو وي ځانونه وساتئ د غلونه، په تیشي غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوئ، افراطیت مکوئ په دین کې. ولی فان من کان قبلکم، تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود
په امتونو کې هغه چا هلاک هلاک شو هغه په څو وجبانی په خپل دین کې غلو کوله. نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دي، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دی آیا ته د رسول الله نه خپویږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیا ته د هغې نه خپویږي؟ که اوس موږ چېرته دغسې یو چې اوس فتنه ډېره ده، آیا الله ربالعزت په ده باندې نه پوهېدو چې په وخت کې به بیروبار جوړېږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال د خبرې دغه الکترونیک به مخکې ځینو الله پاک به پیغمبر له ویلی وی چې که نه چېرته داسې حالات راغله او داسې مملکتونه راغله او ټولنې مخې ته راغلي بیا د هغې وخت کې مخ هم پټ کړي. نو چون دلته دا خبرې نشته دی، په دین کې غلو نشته دی، دین موږ ته واضح دی او د پیغمبر پاک سیرت فعلي قولي تقریري ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دی. او ډېره په بخښنې سره یو خبره بل اضافه کوم، په اوسني وصر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین الباني رحمه الله هغه هم ویلی چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم، دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې ښځې مخ لاسونه او قدمین چې دي دا په عورت او په حجاب کې نه راځي.
راځو د طالبانو د حکومت د وروستي فرمان ته چې پکې ویلي دي چې د ښځو ټول مخ د پټي، د ښځې غږ د نه اورېدل کېږي. څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړې، له رواني اړخه یې دوی وځپلې وې ځورولې.
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس، یعنی دین خو واضح دی، قرآن احادیث اجماع او قیاس د علما واضح دی، دو پکې څنګه داسې یو خبره رو بس؟ فکر کوم چې هغه قول ما مولیدو او دو داسې تشریح ورکوي چې امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نه مخکې روانې، ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نه مخکې روانې، ته د نورو ائمو نه مخکې روانې، شیخ البانی رحمه الله نه مخکې روانې. یعنی دلته فقط یوازینی علت، یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشحالول، د خپل بادار ته د هغو احکام ورکول، د هغه د تطبیق پروسه روانه ده. او ضمناً د افغانستان دغه بغیرته او دغه باشهامته قشر چې زنانه دي، د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول، او ورسره څنګ کې بیرته یو بې سواده او یو بې کفایته ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په میرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ دا فتنه له مانه سره وهي. ته دغه مملکت حاکم یې اوس، خو ته فتنې له منځه یسه، ته میرمنو باندې ولې قیدات راولي؟
اصلا دغه خبره زه ساش منم، اصلا فتنه نشته دی، دوی تشه د منځه ویسي. زه تقریبا زه خپله من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقیقي اسلام نه خبر یم. ما په حقیقي معنا سره علوم ویلي دي، حدیث مې ویلي دي، قرآن مې ویلي دی، اجماع د علماو نه خبر یم، قیاس باندې پوهېږم. زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم، ګاونډي مملکتونو ته تلم، خلیج ملکونو ته تلم. یعنی ته یقین تاسې وکړئ چې زه خپل ملت دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خویندو تعلیمي سیستمونه او د افغان خویندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دو کوم راتګو، د دو کوم لباس او په کوم محجب شکل سره دوه راتله، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو ومنو. ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته تکړه چې ما تخصص کولو، زه هغه نه چیلنج ورکوم چې افغانستان غوندې سیستم د دومره التخکاره کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي، چې د یو خاص عقیده لري، کده غسه سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به دوه خبره منم دوه وایي چې بالکل صحیح ده. خو اصلا نشته دي، اصلا نه فتنه نشته دي. او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای، دا د دین تقاضا هم ده چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت وکړو. خو اصلا یو خبره بل کومه چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده، د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده، د دوه په شان کې فتنه موجوده ده، غواړي دوه د دین نه خبره دي. کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته، د موږ زکه د ګلمن جنازه نه کو. نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته، خو موږ یې کو د فتنې لپاره. الته امام ابو حنیفه مانی، دلته امام ابو حنیفه نه مانی، خو دلته نه ده. دا دین د ځان لپاره، د خپل شهوت په خاطر، د خپل ګټو په خاطر، د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي، نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي.
bale دوی یو ځینې فرمانونه واژکړل، بندیزونه په میرمنو باندې، په ځوانانو باندې، په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل. اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویه کوي چې یو بل خبرې دام کړی ده، چې له دې وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نه بل مانځل کیږي، میرمنې د نسره راټولېږي. په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره، د وخت د تیرېدلو لپاره د میرمنې ټولېدلې دا مراسم نیول کېدل، دوی هغه اوس نه پرېږدي.
زه به دې کې دومره ووایم چې موږ هر مملکت، هر ټولنه
نه چې چرته انسانیت ژوند کوي هغه دوه حالات لري، یو خپل اسلامي مقدسات دي، یو فرهنګي ارزښتونه دي. افغانستان هم د دینه بمبره نه دی، بلکې افغانستان د نورو مملکتونو په څیر د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي. موږ هیڅکله فرهنګي د اسلامي چارو سره یوځای کولای نه شو، په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم نه شو کولای. نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه زموږ عناناتو کې دي، دا زموږ فرهنګ دی، دا زموږ کلتور دی، دا زموږ یو لنډ اصطلاح باندې یو ساتیری یو سبب کې زموږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی، د وخت لوبي چې ارته موجود وي لوبي کولی، نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبي سیلو کې؟ هغه وویل چې ولنه یا رسول الله، زه غواړم چې وی ګورم، زه غواړم چې دا سیلو کوم. نو هغه عائشه به فرمایي چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوږې مبارک سره می دغه مخ د کې خودو، د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو، ما دا سیل کول و ما نه درې ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی، و ما ویل چې نه یا رسول الله ګورم، و بیرته ول چې عائشه بس نه دی سیل خو ډیرو کول چې یا رسول الله زی ګورم. نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي، آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیلو کا، آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره، آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې تراشه چې د هغه شان د هغه جاه د هغه جلا به ام المؤمنین عائشه ته وچ تراشه سیلو کا؟ نو معنا دا ده چې اسلام بیل شه دی، فرهنګ بیل شه دی. هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیدا مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی. نو ما ته دا ویلو چې دو ګره زمنګ دوه حالات دوه د منځ وړي، زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دوه ختم کړو، اوس دوه دمر غسته ده چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي. یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري، دا ټولنه یتیمه ده، دا ټولنه بی بنیاد ده، دا ټولنه هیڅکله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشي تللی، بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي. د سیو ټولنه
که څه هم په تیرو خپرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکې په اخر کې ځینې خبرې درلودلې، نن به څه ورته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وضع سوی ده، مرکه به په څه باندې ختمه کړو؟ افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغسې سختې شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو؟
دومره به ورته ووایو چې مونږ د افغانستان نارینه، مونږ د افغانستان علما، او مونږ د افغانستان ټول با قلمه او باسواده خلک دو ته هم ملامت یو هم خجالت یو. مونږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو، خوشاله یو چې زما اولاد تعلیم کوي، د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده، د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده، دا هم ملامت یو هم خجالت یو. او دې باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي، دغه ملامت یو دا خجالت دی اومني، او د افغان د غیرتي ولست بم دومره وایم چې مونږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک ګڼو، ځان د سره شریک ګڼو، او الله له رجوع وکي، او الله نه دا وغواړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي، الله دې مونږ ونه خلاص کی، ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي. دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي، د هغه چا نه ویریږي. نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک ګڼم، او دوی ته ملامت یو، دوی ته خجالت یو، او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کومور هیڅ نشي کولای، هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلوم او محروم او بیچاره خويند نه مونږ معذرت غواړو، مونږ ملامت، مونږ خجالت. بس
bale dir
ke mana bhai zata usige
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هې چاره. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او رزمو په خیر لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونې درسي مواد لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو اوري. وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي. خونکی بدارت وایي چې په مالیکولونو کې مرکزي اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوه شو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړښت او د هغوی قطبیت تر مطالعه لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشش پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغه اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولی شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشش د جوړښت یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري، کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي آیوني وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالفو علامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوړې څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي، د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې ساتي ولري، په دې صورت کې د کوولانټ حرکت جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومي د مرکزي اټومي کوولانسي کوشش د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په سرنګ په شکل کې وینو د بیریم کلورایډ، د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بڼې شوتل سي. دوام خطي مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم اوای بیریم کلورایډ چې د کاز مالیکول خطي دی. مالیکول خطي دی چې بیریم په دوه مسلي ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشش کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوولانټ اړیکې جوړې کړي. چې په مالیکولونو کې د اتومونو د خطي تنظیم د دوه جوړه الکترونونو د جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطي مالیکولونو نورې بیلګې کې اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونه څخه عبارت دي چې په شکل کې شول سي، لکه د کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اکسیجن خطي مالیکولونه وینو. بیا مستطه مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونو کې الکترونونه درې جوړې په یوه سطح کې وي ځای لري او د مثلث راستونو ته متوجه شوي دي، لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي، په یوه څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راستونو ته مخامخ شوي دي، لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راستونو ته مخامخ قرار لري. وینو په دوه موضوع چې تر مطالعه لاندې سو د مادې حالات دي. موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي، جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دي چې مایع شکل او مایع حجم لري، لکه د بولې. مایع حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دي چې مایع حجم نه لري، مایعن حجم لري خو مایع شکل نه لري، لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دي چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانګړي وي د محیط شرایط په پام کې نیولو سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي، خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ډول ژوندي موجودات هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلول دي چې دا زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد دي چې د هغوی جوړونکي ذریعه یو پر بل باندې لږ اغیزه لري او د هغوی د ضرورت جذب قوه ډېر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو د ذرو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواصو څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډېر لږ دي. په داسې حال کې جامدات کثافت ډېر لوړ دي. ګازونه د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي، خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده، ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري، مایع بیا د جامداتو او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه لري. بیا کې په مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډېره زیاته ده، خو د جامداتو په پرتله کمزور دي او لاندې شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونو کې راشي. په دې شکلونو کې وینو چې جامداتو ترمنځ د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه اوس تر مطالعې لاندې سي چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندو چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شادن کېده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شادن کېږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم، او هغه مواد چې د لومړني موادو تعامل په پایله کې حاصلي د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کیڼ لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ښي لوري ته یعنی راست لوري ته لیکل کیږي. او په کوم څه د ښودل شوي علامې پر ځای په معادله کې له ویکتور څخه کار اخلو چې وکړي د ویکتور علامه ورکړو. لکه په دا مثال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنې سمبولیکو چې اف ای دي، همدارنګه د جمعي علامو کې چې سره دي تعامل شي، او همدارنګه سلفر دي چې د ایس په سمبول سره ښودل کیږي، ویکتور علامو کې چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړیږي فیریم سلفایډ، او یا هم د اوسپنې سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاسته د دوه عناصرو سره تعامل کوي او مشته د اوسپنې سلفایډ لاسته راځي. په ټولو لیکلې معادله بیا څه ډول ده؟ په ټولو لیکلې معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په ټولو لیکل کیږي. هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل، دلته په ټولو لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي. په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کیڼ لوري ته او د تعامل محصول ویکتور ښي لوري ته لیکل کیږي. دا ډول معادله ډېر زیات اطلاعات د تعامل په اړه نه وړاندې کوي، ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا رامنځته کوي، خو بیا هم دا هم د معادلې د لیکلو یو تګلاره ده. سمبولیکي معادلې وایي چې په دې ډول معادلو کې له کیمیاوي موادو، سمبولونو او فورمولونو څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د موادو فزیکي حالت په پام کې نیول کیږي. د سمبولي معادلو څخه ډېر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د معادلې په نسبت ترلاسه کیږي. له دې کډیر پکار ورل کیږي. پورتنی تورې لیکل شوې معادلې په لاندې ډول کولای شو چې په سمبولیک بڼه ولیکو. په سمبولیک بڼه موږ کولای شو د معادلې څخه ډېر مفهوم ترلاسه کړو. لکه په دې معادلې کې چې وینو چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي، او اوبه جوړې چې په سمبولیک بڼه موږ ته ښودل شوې دي. نسبت ودی ته چې موږ یې د تور په بڼه ولیکو، په سمبولیک بڼه موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي. توصیفي معادله وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو او د تعامل د محصول د عنصرونو او مرکبونو د یو توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي. بلکې په ډول کلسیم کاربونیت د تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په ګاز تجزیه کیږي، چې دا موږ ته توصیفي ډول د معادلې ښودنه راښوي. شکلي معادله وایي د معادلې د لیکلو په دې لارې کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د معادلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي. د بیلګې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي. په سمبولیک بڼه موږ د سمبولونو څخه کار اخیستل، په شکلي معادله کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري. لکه اکسیجن چې دي په مالیکولي بڼه سره شوتل شوی دي، هایدروجن په مالیکولي بڼه سره شوتل شوی دي. د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولي شکل موږ ته راشي چې اوبه جوړوي. دا یې د مشکلي معادلې شوتنه ده. همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د ډلې څخه ترکیبي، تجزیوي، دوګوني تعویزي او یوګوني تعویزي تعاملات دي.
د درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي درته توصیفي معادله بیان کړه. د توصیفي معادلې په برخه کې مو د یوې مادې د حالت بدلون او ترکیب په باب واورېدل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغله.
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو. نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي. لومړی تیزاب لولو. د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي مادې ترکیب پیژنو. دا چې له تیزابه د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي.
لومړی تیزاب یا اسید پیژنو چې څه شي دي. تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغې په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز اتومونو سره د تعویز قابلیت لري. مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو. لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي. لکه په هایدروکلوریک اسید همدا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي. او د نور مثالونه نظریه هم دی د برونستیک او نوري نظریه وای چې تیزابونه پروتون ورکون کې مرکبونه او د پروتون د نسبولو قابلیت په نور موادو کې لري لکه د امونیم د برونستیک تیزاب دی چې د اوبو پر مالیکول پروتون نسبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګه هایډرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونه یې نور مثالونه یې په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید اوبو سره تعامونه کې هایډرونیم همدارنګه کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد دي چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. یا تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنې الکترون اکسپټر دي. همدارنګه تیزابونه نوم ایښودنه وایو چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوې ده. تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه هایډروفلوریک اسید، هایډروکلوریک اسید، هایډروبرومیک اسید، هایډرو آیوډیک اسید، هایډرو سلفوریک اسید، همدارنګه هایډرو سیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې بی اکسیجن تیزابونه د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، داسې نوم ایښودنه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم، بیا د دویم عنصر نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آی ډي کلمه ور زیاتیږي لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودنه، هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش ون او ای سی پیش ون پس ون استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیودوس اسید. بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونو کې یوازې اس کلمه د پس ون په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید، کلوروس اسید، آیودوس اسید او سلفوروس اسید څخه عبارت دي. دریم، بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونو کې د تیزاب نوم په اخر کې د آی سی پس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اتومونو شمېر د آی سي تیزابونو څخه زیات وي، د هغې په نوم ایښودل کې د آی سي پیس ون او د پیر پیش ون ور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډه توګه ویلی شو چې په هر اندازه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي، هغه تناسب د هایپو پیش ون د پیر او او اس پیس ون د آی سي په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکي هلوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه هایپوکلورس اسید، کلورس اسید، کلوریک اسید، همدارنګه پیر کلوریک اسید. باندې که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم، شپږم، همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته لکه د پنځه دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري، د اورتو تیزاب په دې ډول سره دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. بل که چیرې د اورتو تیزاب څخه یو مالیکول اوبه وایستل شي، د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابونه چې دوه مرکزي اتومونه لري او د هغې د اکسیدیشن اټومونه شمېر تاک وي، د دا یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي لکه ډای سلفوریک اسید چې ورڅه مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سیلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري، په نوم ایښودنه کې د آی سی پیس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتوبایدیک اسید، همدارنګه فاسفوریک اسید، همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. ولې په هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلورم همدارنګه د شپږم څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه کوچنی د تیزاب په نوم او د اس پیس ون استعمالیږي لکه سټینس اسید، نایتریس اسید، سلفوریس اسید څخه. مل تیزابونه خواص وای وای تیزاب تروش خوان لري لکه سیتریک اسید چې په لیمبو نارنج مالټا او نورې کې شته همدارنګه د آسماني رنګ لټمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي د فال فل ذات سره تعامل کوي او هایدروجن آزاد لکه زین چې کلوریک اسید سره تعامل کوي د زین کلوراید او هایدروجن آزاد دي د کلوي سره تعامل کوي همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي د فلزات اکسایدونو سره تعامل کوي مالګه اوبه جوړوي د کاربونیټونو سره تعامل کوي تیزاب اوبه خاتې دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو لومړی د غیر فلزي اکسایدونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي هادي کاربونیک اسید اور څخه لاس راځي همدارنګه د نورو معادلو کې چې اور څخه او چې شي لاس راځي د غیر فلزي اکسایدونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب لاستر اورا ریچو لومنه دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل سره چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي مشت تیزاب لاستر اورا د تیزاب د استعمال ځایونه وایي تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري چې په لاندې ډول سره د لکه د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید چې یو غیر عضوي کیوي کوي تیزاب چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سیمنٹ لپاره استعمالیږي همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي ژر رنګ جوړوي د کیمیاوي سري رنګونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي درېم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دي د کیمیاوي سري باروتو نایترو ګلیسرین بیټری او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ورته همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډیر استفاده کیږي
دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي نو د هایدروکاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو الکینونو الکینونو سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي هایدروکاربون پر دوا ډول دی یو الیفاتیک او بل ارومټیک الیفاتیک به الکانونه الکینونه الکاینونه سایکلو الکانونه دی او ارومټیک چې به دی به فینول دی او انډیهایډو انور چې دایره شکل ولري بنزایل الډیهایډ دی بنزین دی دا ته به ارومټیک وای خو کرا ریوایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه موږ ویلی او هایدروکاربون کې الکان راځي او نه نیوایو په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي د بیلګې په توګه تیل ګیسولین دا هم تیل دي پټرول طبیعي ګاز شمع او د سنور له الکانونو څخه جوړ شوي دي یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده یو ګونی ده یو سنگل بوند دی الکان الکان د سی ان ایچ 2 ان 2 یا ایچ 2 ان پلس 2 فارمولا لرونکي دي ان د کاربون شمیر شي یو ګونی بوند رابطه جوړوي د الکانو فارمولا چی شي ده سی ان ایچ 2 ان پلس 2 ان اورچو ان ک 200 22 سلور جمع 2 سلور شپاش کیږي ان ک 30 سی ب 30 ایچ ب 2 در شپاش پر جمع 2 اتبسی نو دا جنرال فارمولا ده ان د کاربون شمیر دی چې د کاربون هر سور واچوي هایدروجن د کاربون شمیر مطابق خپل جوړیږي یو ګونی باوند یا رابطه جوړوي مشبو مرکباتي تعامل کمزوري او یا قرار دی د الکانونو مرکبات چې مشبو یا پوره دي یعنی هر باوند پوره دي کم هایدروجنونه نه لري نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي مشهور مرکب میتان پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع غاز په توګه هم کاریږي پروپان او بوتان په کور کې مایع غاز کاریږي میتان زهري غاز دي په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي نو بیا د میتان غاز فاشي هایدروکاربونونه دغه نوماندی که یو کاربون و میتان ورته وای کدوا کاربن و احتان کدرے و پروپان بوتان پنچان ہگزان ہفٹان اکٹان نونان اور ڈیکان دا گرد لاتینی نمبروں نے دی او داغ فارمولا بھی دی او داغ آغا شکل یا ساختمانی فارمول دی دے دیشی دو ٹکی دی دا اضافہ معلومات چتا استدر کبھی خو داغ جنرل فارمولا بھی دی لالکانو د میتھان ایتھان پروپان اور سنور فالکانو کی یو نارمل پینٹان دی یعنی نارمل الکان دی نارمل الکان سر ڈول دی چی یو لکھوی شاو خواہ ٹول اچو نوی الکانو نو پادی لکھا کی پا یو خط کی لکھل کیش یو بے آئیزو پینٹان دی آئیزو پینٹان بے سر ڈول دی پا دو ہم کاربون کی حتمن سی ایچ تری گروپ وی یا میتائل گروپ وی میتائل گروپ یا سی ایچ تری گوری دا سی یو ایچ دو ایچ در ایچ سی ایچ تری گروپ کچیری پا دو ہم کاربون کی وہ اغتا آئیزو پینٹان وائی نیو پینٹان بے سر ڈول دی پا دو ہم کاربون کی دو سی ایچ گروپ ونوی دی تا بیا نیو آئی پا دو ہم کاربون کی دو میتائل گروپ ونکو ولری اغتا نیو آئی دا الکائل گروپ دا الکائل گروپ بیا رازوب سی کچیری و تم ہیدروجن لیو مالیکول الکان سے خلیری شی پا دی صورت کی دا الکائل گروپ ترلا سکی جی دا الکائل دا گروپون عمومی ہومولوگ فارمول چی دی سی این ایچ ٹو این پلس ون دی دا الکان دا چیشو پلس ٹو و دا الکائل دا پلس ون دی دا الکائل دا گروپون نمو شودن پا دی ڈاول دا چی دا اڈوان دا الکان دا نم اے این ای ورستاری لوای ایل ورستاری سر تاویز بدل کری چھو پایلی کی دا اڈوان دا الکائل نم پلاس را جی الکان دی الکائل جوڑیش میتان میتائل ایتان ایتائل پروپان پروپائل پپای کی بکت شیشر لیجی وائل لیجی نو دا 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 الکائل گروپس اس رازو نمی شودنی تا نمی شودن دا ہائیڈرو کاربونون نمی شودن دا آیوپاک سسٹم دا لاری کیجی اول اول دا مرکب اوشت کتار انتخاب کری دا اول کانونی اوشت کتار سڈول گوری یو دو دری سلور پنزه یو دو دری کچیر زا دا ڈول راسم دا چشتی غلطی او کچیر دا ڈول راسم دا یو اوشت چین یا اوشت کتار ما انتخاب کی دا چو ولی ورد دی خواه کلی جو ولی دی خواه نرازو اغا پا دوام کانون کی وایو نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي گروپ له خوا شروع شي اوس ګوري کله دې خوا شروع کوم یو دو درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی نو دغه طریقې غلطه ده څنګه کو یو په ګوري په دوهم کې شاخ دی موږ چې شوی نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي گروپ ته خواسخه شروع شي شاخ دغه کاربن ته نږدې دی د اول کو دوام کو دریم کو څلورم کو پنځم کو د ازما اوشت کتار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي گروپ څخه انتخاب تر نمبر وروسته بیا نوم یکو اول کورنۍ نوم یکو بیا نور پاته نوم د الفبا تور په حساب یا په ترتیب یکو نمبر چې مور کې بیا کورنۍ نوم تی حساب کو کورنۍ نوم څنګه معلومیږي یو دو درې څلور پنځه پنځه کاربونه کومه کورنۍ ده پینټان دا یې غټ کتار د چیش په نامه پینټان په نامه د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ هم یو نوم لري نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی په دوامه خانه کې دی په دوامه خانه کې شیش پروت دی میتایل نو زور ته کوم په دوهمه خانه کې میتایل دی او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان غټ سټرکچر پینټان په هغه کې ګشنې په دوامه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل ټو میتایل پینټان یې نوم دی ګوري دا سوالونه چې دا یو بزدر درته حل کوم دا یو بیا دواړه به تاسو حل کړئ یو نمبر د کمزه شروع کو یو دوا غوري دغه نږدې دی کله دی خو شروع کو یو دوا درې دغه شاخ دلته لري سو دلته په دوام کې راځي دلته په دریم کې نو دغه د دې خور ته شروع کو او بل کم کتار انتخابو یو دوا درې د خو نه کیږي یو دوا درې سلور پنځه شپږ د امکان لري یو دوا درې سلور پنځه دا کښ نه دی زکه شپږ ستا یو دوا درې سلور دا هم امکان لري زکه شپږ ستا نو اول اول قانون چی شو اوشت کتار باید انتخاب کو د اوشت کتار بعد بیا نمبر د ها کتار سے شروع کیجی چی میتایل گروپ یا الکایل گروپ رنجی وی یا شاخ والا عنصر رنجی وی د یو دو دی خواته نجی دی نمبر هم د دی خواسو بیا بس کورنۍ نوم یک کورنۍ نوم یو دو درې سلور پنځه شپږ اگزان دی اگزان پسې په دوهم کې میتایل دی په سلورم کې میتایل دی 2 4 دو دانی میتائل ڈائی میتائل ورته لیکو 2 4 ڈائی میتائل ہگزان په دوهم او سلرم کې دو دانی میتائل گروپونه دي او غاټ نمې چیش دی اگزانی دا مثال د براسو یو دوا درې سلور پنځه دا غټ کتار دی یو دوا درې سلور دا رقم نسکله لای زکه دا کښنه دی یو دوا درې سلور دام کښنه دی نو دا غټ کتار دی پنځه او شاخه به کم یو کې دی په دریم کې دی کده دی خو حساب شروع کو کده دی خو بیرته دریم ترازی نو فرق نه کوي لیکوی یو دوا درې سلور پنځه پنځه معنا پنچان او په دریم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نومې پنچان دا دوه سوالونه ما درته حل کړل دا سوال به تاسو د ځان سره حل کی ګوري دغه ژاړه لمان لیکې در کړی دی یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم کوم لاړ سي شپږ ورځې خو که چیرې ته داسې ولاړ سي او یا د دا ځای داسې ولاړ سي نو دلته درې دانې دي معنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ هغه یو څو کیږي هغه به تاسو خپل حل کی چې شمو زده سي بیا به نمبر ته ولیکئ
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریحو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي تاسو ته ښه ورځ غواړم
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ دا واتساپ شمیره ده 00420221204601 یو ځل بیا 00420221204601